द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
کو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا دی واریډیو دی نن د جمعې ورځ کال 2020 د اکتوبر د میاشتې 28 نیټه ده اول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د ترهګرو مالی سرچینو او د پیسو غیر قانوني انتقال د سارنې نړیوالې ادارې اف اے ٹی ایف د پاکستان نوم یو ځل بیا په خړ فهرست کې ساتلې او په پاکستان یې زور راوړی چې د راتلونکي کال فروری میاشت پورې د اف اے ٹی ایف ټولو شرطونو باندې عمل وکړي. د پاکستان حکومت سیاسي مخالف پارٹی مسلم لیگ نون نائب صدر مریم نواز وای کراچۍ کې د هغې خاوند ریټایرډ کیپټن صفدر گرفتاری ثابته کړې چې په ملک کې د ریاست د پاسه ریاست موجود دی. د امریکې راتلونکو صدارتي انتخاباتو کې برخه اخیستونکو صدارتي امیدوارانو ډانلډ ټرمپ او جو بایډن بیگا په دویم او اخیری صدارتي مباحثه کې د یو بل په تکلارو باندې سختې نیوکې کړي او امریکایي ولسته د خراتلونکو او خپل قانون ورکولو وادي کړي. او څو چې د خبرونو تفصیل ته د ترکرو مالی سرچینو او د پیسو غیر قانوني انتقال د سارنې نړیوالې ادارې اف اے ٹی ایف د پاکستان نوم یو ځل بیا په خړ فهرست کې ساتلې او په پاکستان یې زور راوړی چې د راتلونکي کال فروری میاشت پورې د اف اے ٹی ایف پر ټولو شرطونو باندې عمل وکړي. د اف اے ٹی ایف ورځنۍ ورچوال غونډې وروسته اعلان کړی چې دوی د ترهګرو مالی سرچینو او د پیسو غیر قانوني انتقال مخنیوي لپاره پاکستان ته د عمل کولو لپاره ورکړي د 28 نقطو د پلان کتنه کړي او ویلي چې پاکستان د دغه پلان په ټولو ګامونو کې پرمختګ کړي او په 28 نقطو باندې عمل کړي. اف اے ٹی ایف په ورکړي بیان کې ویلي پاکستان لا دا ښکاره کول دي چې امنیتي ادارې د ترهګرو مالی سرګرمو په جنګلو او پلټنو کې چې کوم خلک او ډلې په دې کې ککړې دي او څوک ته دغه خلکو او ډلو لخوا دغه کارونه ترسره کوي. اف اے ٹی ایف ویلي پاکستان به نړۍ ته دا هم ثابتوي چې د ترهګرو مالی سرچینو مخنیوي لپاره پورته کړل شوو ګامونو په نتیجه کې برابر او موثره بندیزونه په ځای کړل شوي دي. د پاکستان حکومت سیاسي مخالف پارٹی مسلم لیگ نون نائب صدر مریم نواز وای کراچۍ کې د هغې خاوند ریټایرډ کیپټن صفدر گرفتاری ثابته کړې چې په ملکي د ریاست د پاسه ریاست موجود دی. میډیا سره په خبرو کې مریم نواز ویلي کراچۍ کې د اکتوبر په 13 نیټه د امنیتي ادارو لخوا د شپې په وخت د هوټل د کمرې نه د هغې د خاوند نیولو پیښه ښکاره کړې چې په ملکي څوک حکومت چلوي. نوموړی تور لګولې چې وزیر اعظم عمران خان په حقیقت کې حکومت نه چلوي او دا چې هغه یو ګډاګی دی چې په څوکۍ کې نیولې شوی. بلخوا د اطلاعاتو مرکزی وزیر شبلی فراز میډیا سره خبرو کې ویلي کراچۍ کې د کیپټن صفدر د نیولو پیښې لپاره د سن حکومت سموار دی او دا چې مرکزی حکومت د هغه په نیولو کې کردار نه دی لوبولې. نوموړی ویلي کیپټن صفدر د سن پولیسو نیولې. شبلی فراز ویلی مخالف کندونه د خپل کرپشن نه د خلکو اړولو لپاره په حکومت تورونه لګوي او ویلی چې د مسلم لیگ نون صدر نواز شریف په د جنوري 15 نیټه پورې په جیل کې وي. افغان چارواکي وایي د هیواد سویلی نیمروز ولایت کې طالبانو په خپل یو حمله کې د ملي اردو شل پوځیان وژلي او شپږ یې تښتولي دي. د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالۍ ولسوال جلیل وطن دوست میډیا ته ویلي چې طالبانو دغه حمله تیر شپه خاشرود کې د ملي اردو په یو مرکز کړي چې د شل عسکرو وژنه پکې تایید شوې ده. د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر اسد خیسر په بلنه باندې د افغان ولسی جرګې سپیکر میر رحمان رحماني په مشرۍ کې د افغانستان یو وفد د پاکستان سفر کوي. د پاکستان قومي اسمبلی په یو بیان کې ویلي د سپیکر اسد خیسر سره پایتخت اسلام آباد کې د ملاقات په وخت په دوه اړخیزه پارلماني او ملکی تعلقاتو خپل منځه تجارت او د سیمې په اقتصادي حالات باندې خبرې اترې شوې دي. اسد قیصر هله خودلی چې پاکستان ته د افغانستان د پارلماني پلاوی ورتګ به د پاکستان او افغانستان په اړیکو مضبوطولو او سیمه کې د امن او ثبات راوستو په لړ کې یو مهم پرمختګ ثابت شي. د شپږ ورځنی سفر په وخت په افغان وفد د پاکستان وزیر اعظم عمران خان، صدر عارف الوی، خارجه وزیر شاه محمود قریشي او د سینټ چیرمن صادق سنجرانی سره لیدل کتل کوي. د امریکې راتلونکو صدارتي انتخاباتو کې برخه اخیستونکو صدارتي امیدوارانو ډانلډ ټرمپ او جو بایدن بیګا په دویم او اخیری صدارتي مباحثه کې د یو بل په تکلار باندې سخت نیوکه کړې او امریکایي ولستۍ د خراتلونکو او خپلانونو ورکبلو وادي کړې. په صدارتي مباحثه کې د کورونا وایرس لقبل امریکې ته رسیدلې ځاني او اقتصادي نقصانونو باندې تود بحث شوه. د ډیموکراتیک پارټي صدارتي امیدوار جو بایدن په صدر ډانلډ ټرمپ باندې تور ولګو چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره ورسره یو خپل پلان نو چې له وجې د هغه په وینا په امریکا کې په زرګونو خلک مړ شوی او ملک ته په اربونو ډالر نقصان رسیدلی. خو صدر ټرمپ وویل دغه یو نړیواله وبا وه او ټوله نړۍ ترې متاثره شوې. صدر ټرمپ وویل د کورونا وایرس واکسین به ډیر زر تیار شي. دواړو په یو بل د بډو رشوتونو تورونه هم ولګول. صدر ټرمپ په خاصه توګه د جو بایدن د زوی هانټر بایدن په یوکراین او روس کې د کاروبارونو کولو تورونه ولګول او ویل چې د جو بایدن زوی په یوکراین کې د میلیونونو ډالر پیسې اخیستي خو جو بایدن دغه تورونه رد کړل. دواړه مشرانو په امریکا کې د نسل پرستۍ، روزګارونو او مهاجرت په حق له یو بل په تګلارو باندې نیوکه وکړه.
د وایس اف امریکا دی وړې ډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوي. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه د واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. د ترهګرو د مالی مرستو او د پیسو په غیر قانونه د لیږلو د مخنیوي ادارې اف ای ټی اف د پاکستان نوم هم په خړ فرست کې د کال 2021 تر فروری میاشتې د ساتلو اعلان کړی دی. که څه هم پاکستان د اف ای ټی اف د ووست غوښتنو څخه یې وست پوره کړی دی خو وایي چې باید د راتلونکي کال د فروری میاشت پوري په ووست سره نکاتو باندې عمل ترسره کړی سي. د اف ای ټی اف ونډه چې د آنلاین یا د انټرنیټ د لاري ترسره سوي هم ماوش جلل نور تفصيلات پر راپور کې درته وړاندې کړي.
د ترهګرې د مالی مرستو او پیسو د غیر قانوني انتقال د مخنیوي نړیوال ادارې اف ای ټی اف په پاریس کې د ورځني غونډې په اخیر ورځ نن د مالی سرچینو د وچولو او منی لانډرینګ د مخنیوي په لړ کې د پاکستان د ګامونو جاج واغستې شو او ویلی شو چې د پاکستان نوم به په خړ فهرست کې پاتې وي. په غونډه کې ویلی شو چې پاکستان په دې لړ کې پرمختګ کړي. د پاکستان حکومت د اف ای ټی اف په ویشتو سپارښتنو کې په یو ویشتو باندې عمل کړی دی. د پاکستان حکومت ویلی دی چې باقی پاتې سپارښتنې به هم زر عملي کړي. که څه هم پاکستان پرمختګ کړی دی خو د تبا نور هم ډیر څه کول وی. پاکستان تبا اصلاحات کول جاری ساتل وی او دا به ودروینه او په خاصه توګه د ترهګرو مالی مرستې کوونکو مالی سرچینې تړل او هغوی تبا سزاګانې ورکول وی. د پریس بریفینګ په وخت شوې پوښتنې په جواب کې چې آیا دا سی وړاندیز شته چې د پاکستان سفر وکړي شي او هلته د پاکستان لخوا اغستې شوې ګامونو جاج واغستې شي، لدی وړاندې چې د پاکستان نوم د خړ فهرست نه وستې شي او کدا سی وړاندیز شوې وي نو په دې لړ کې څه فیصله شوي. دې ته په جواب کې وویل شو چې په دې اړه د ادارې خبرې نشو ښکارا کولې خو غړو په شریکه دا فیصله کړی دا چې پاکستان تبا د پاتې شپږ سپارښتنې پوره کول وي او چې هغه پوره شي نو د هغې وروسته به د پاکستان سفر کولو سره دا خبره یقیني کړی شي. یوې بلې پوښتنې په جواب کې چې پاکستان ته د کال 2021 فروری میاشت پورې ډیډلاین یا آخري نیټه ورکړې شوې ده، که دوی د نیټې پورې ټول شپږ سپارښتنو باندې عمل وکړي نو آیا د دې مطلب بداوي چې د پاکستان نوم به خړ فهرست نه اوزي؟ دې ته جواب کې ویل شو چې کله پاکستان لخوا دا ټول سیزونه پوره شي او اداره پر مطمئنه شي نو بیا به په دې اړه فیصله کیږي. یوه بلې پوښتنې په جواب کې چې پاکستان نوم تور فهرست کې اچولو خطر آیا بالکل ختم شوی دی او لا خطر شته چې پاکستان د ډډ لاین پورې شپږ سپارښتنې پوره نه کړي نو نوم به یې په تور فهرست کې واچول شي. دې ته په جواب کې وویل شو چې پاکستان په ویشتو کې یو ویشت سپارښتنې پوره کړې دي نو د دې یقینا دا مطلب دی چې دوی تر ډېره حده محفوظ شوي دي، خو پاتې شپږ سپارښتنې پوره کول ډېر ضروري دي او له دې وجې خطر لا ختم نه دی. په غونډه کې دا اعلان هم شوی چې د شمالي کوریا او ایران نمونه په تور فهرست کې پاتې دي، منګولیا او آیسلند نمونه د خړ فهرست نه اوستي شو.
د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه د واشنگتن څخه خبرونه وري. مخالف ګوندونو لړخه د اکتوبر په 13 نیټه په کراچي کې د مسلم لیگ نون د مشري مریم نواز د میړه کیپټن سفتر د نیولو په سر پریاستی ادارو او د تحریک انصاف په حکومت سختي نیوکې روان دي. د مسلم لیگ نائب صدر مریم نواز ویلي د عمران خان څخه د یو پښتني بغیر دغه عملیات سوي هواغه د سره په دې هم خبر نه وو. بلخوا وفاقي وزیر شبلی فراز د مطبوعاتو سره خبرو کې ویلي مخالفه ګوندونو خپل د کرپشن د ولس پام را ګرځولو لپاره تاسو تورونه لګولې دي او دا داوی هم کړی چې د جنوري تر 15 منېټه پورې به مسلم لیگ صدر نواز شریف په زندان کې وي. مخالفه ګوندونو د رواني میاشت تر رئیس د حکومت او د دوی د ریاستونکو په ضد تحریک پیل کړی دی او د هیواد په بیلابیلو شهرونو کې جلسې روانې دي. دغه تحریک په صفای لیولري مشر جرنالیسټ اویز توحید وایي چې د پاکستان په تاریخ کې چلیدونکي په تحریکونو کې د اسټابلیشمنت اهم کردار پاتې شوی، خو په اوسنۍ تحریک کې ښکاري مخالفه ګوندونه د اسټابلیشمنت په ضد دي، نو په داسې حال کې به د دوی لپاره د ولس راوستل ګران وي. په دې هکله تفصیلات رابیه پیر په راپور کې درته وړاندې کوي.
د مخالفو ګوندونو لاړه د اکتوبر په 13 نیټه په کراچي کې د مسلم لیگ د مشر کیپټن سفتر د نیولو پر سر پر ریاستي ادارو په تحریک انصاف حکومت نیوکی روان دي او د مسلم لیگ نواز ډلی نائب صدر مریم نواز ویلي عمران خان یو مهرده ریاست کې د ننه ریاست دي. دا هغه د پښتني بغیر عملیات سوي هغه خو خبر هم نه و. دا د دوی پر جلی حکومت هم یو پرتی دوی زیاته کړي د کراچي د پیشي په لټن کې ریپورتونه به پټ پرېښو دوته نه پرېږدي. دوی د بلاول له اړخه د فوج د مشر څخه د پیشي د پلټونو نوټس اخستو د غوښتنی په عکس العمل کې ویلي چې په جمهوریت کې د پیشي نوټس یوازې حکومت او عدلیه په کار دی واخلي. بل پلوته د حکومت وینا ده چې مخالف ګوندونه د ولس پام خپل د کرپشن څخه ګرځول لپاره داسې تورونه لګوي. وفاقي وزیر شبلی فراز مطبوعات سره خبرو کې ویلي
بات هو رہی تھی نواز شریف کو واپس لانے کی، انہوں نے اپنی توپے کھول دی پاکستانی افواج پہ.
د نواز شریف تر راوستو خبره وسوا نو پر فوج نیوکی شروع شوه. شبلی فراز دا دعوه هم کړی د جنوري تر 15 نیټه پورې به د مسلم لیگ نواز ډلی مشر نواز شریف په زندان کې وي او په دې اړه سفارتي هلي ځلې شروع کړې سوي دي. دوی کشری دا دعوه کوي خو د پاکستان او برتانیې ترمنځ د ملزمانو د تبادلې څل وسنامه نسته او حکومتي مشران خپل هم د خبره مني. وړاندې د مسلم لیگ نواز ډلی مشر شاهد خاقان عباسی د دغه پیشي ټوله ذمہواری پر وزیر اعظم عمران خان اچولې و او ویلي وو چې رینجرز او آیسای ته د عمران خان له اړخه هدایت سوی دي. د مسلم لیگ نواز ډلی د مشر نواز شریف او د هغه د لور مریم نواز له اړخه پر فوج په سیاست کې د مداخلت سخت نیوکی کیږي. د مخالف ګوندونو په ټول ګوندیز غونډه کې هم نواز شریف په سرګنده ویلي وو چې د دې مقابله د عمران خان سره نه بلکې هغه د ټاکو په ذریعه واک ته راوستونکو سره دی. د نواز شریف ته دغه دریز ورسته د حکومت لاړخه هم د فوج په ملاتړ کې بیانونه مخې ته راځي. مخالف ګوندونو ټول ګوندیز غونډه کې د حکومت په ضد تحریک چلولو اعلان کړی وو او اوس په بیلابیلو شهرونو کې احتجاجي جلسې هم روانې دي. د مخالف ګوندونو دغه تحریک به څومره پایلې ولري په دې اړه مشر جرنالیسټ اویز توحید وایي په ماضي کې په پاکستان کې چلیدونکي تحریکونو کې د اسټابلیشمنت اهم کردار پاتې سوي دي. خدای وایي
په دغه تحریکی ښکاری چې مخالف ګوندونه په خصوصي توګه د نون لیک هدف اسټابلیشمنت دی. اسټابلیشمنت دا وخت دغه تحریک سره نه دی او په داسې حال کې د مخالفو ګوندونو لپاره ولس په هر راوستل به یو لوی امتحان وي. دوی زیاتوي بل پلوته حکومت هم د ګرانۍ او اقتصادي حالاتو له سببه د سختو ستونزو سره مخ دی چې له سببه د حکومت لپاره به د مخالفو ګوندونو د تحریک پر ځای خپلې تګلارې لوی چیلنج وي. رابعه پیر وایس آف امریکا ډیوا اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده voadivanews.com.
وایس اف امریکا دی وای یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. تر سره ملګری اوسېږي. په پاکستان کې مخالفه سیاسي ګوندونو د حکومت په ضد تحریک پیل کړی او هم د پی ټی ایم تر سوري لاندې یو شمیر شهرونو کې لوی جلسې هم ترسره کړې دي. په کوټه ښار کې هم دا جلسه په راتلونکي کې ترسره کوي چې په دې هکله باندې مخالف سیاسي ګوندونو تیاریاں شروع کړې دي، خو حکومت وایي چې د دې جلسې ته امنیت ورکولو لپاره ژمن دي، خو وایي چې ممکنه د ترهګری پیشي ته هم کتنه پکار ده. په دې اړه تفصيلات سدي د کوټي څخه امید سمسور پر راپور کې درته وړاندې کوي.
د پاکستان دیموکراتیک موومنت لوري په کوټه کې د غونډې لپاره تیاریاں روان دي. د کوټي شهر زرغون سړک، ایوب سټیډیم او پرشاو خاصمو کې په پی ډی ایم کې موجود د ګوندونو بیرغونه او بینرونه هر ځای لیدل کېږي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي عثمان کاکړ په کوټه شهر کې د بلونی د کاډو د وشیلو پر مهال باندې وویل چې دا به یو تاریخي جلسه وي. خو په کوټه کې بیا د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر ضیا لانګو بیا وویل چې موږ د پی ډی ایم و مشرانو ته بشپړ تحفظ ورکوو او ټولو ډیپټی کمشنرانو ته موږ امر کړی دی چې د پی ډی ایم کوم مشران د سړک للارې په دغه غونډه کې د ګډون لپاره راځي. د وویل چې دلته د تراګری د پیښو امکان نشره دولا. د په خبره چې ولي چې د ریاست دشمنانو دلته ډیر پیسې لګولې دي، خو بیا هم موږ کوشش کوو چې د تراګری پیش ناکامه کو.
یک جمهوری عمل ہے جب حکومت چل رہی ہے جلسے جلوس کرنا اپوزیشن کا حق ہے اور وہ اس اپنے حق کو استعمال کر رہے ہیں، جلسے جلوسوں سے حکومتیں نہیں گرتی.
دا جمہوری عمل دی، حکومت دوام لري. غونډي او لاریون کول دا اپوزیشن حق دی، دوی خپل حق کارولی سي. جلسی او جلوسونه زخه حکومت نه راړنګږي. دوی د خپل غونډو په ذریعہ باندې د ادارو او دولت ترمنځ سکوم نزدېوالي راغلي دي. غونډونه د نه کی اچوي
چې وو خپل جلسے کی ذریعہ ادارو اور عوام میں جو قربت آ گئی ہے اس میں خلل نہ ڈالیں اور ادارو اور عوام کے خلاف بات نہ کریں.
د ادارو او دولت په ضد دی خبري نه کوي. سیاسي چړنکاران وی چې دلته په بلوچستان کې جمعیت علماء اسلام، بی ان پی منګل، پښتونخوا ملي او پارټي نېشنل پارټي د هغه سیاسي ګوندونه دي چې دلته ډیر خواخوږي پلویان لري. اټکل کوي چې د پی ډی ایم د 15 اکتوبر په جلسه کې به ګڼ شمیر خلک ګډون وکړي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
دا وایس اف امریکا دی وای یو ساته خبری خبرونه ده. له واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. د ناتو عمومي منشي وایي چې د ناتو غړي به یوازې په هغه صورت کې له افغانستان څخه وځي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې ټول شرطونه عملي شي. فوزی کارپوهان د شاغلی سرګندونی په ځای بلی او د افغانستان سره د دوی د ستراتیژیک تړون د عملی کېدو لارې چارې بلی. سیاسي څېړونکو بیا وایي چې د ناتو یاد اقدام د هغه خلکو ته دا پیغام ورکوي چې ناتو افغانستان په پرشتو دروي او هغه څوک چې وسه امتیازاتو ترلاسه کولو لپاره جګړه سخته کړې ده. په دې اړه وروستۍ تفصیلات حکمل روان په راپور کې درته لري.
د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ ویلې تر 2024 کال به د افغانستان ملي دفاعي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکوي. د ناتو عمومي منشي ټینګار کړی چې د ناتو غړي هیوادونه به یوازې په هغه صورت کې له افغانستان نه وځي چې د امریکا او طالبانو د سولې تړون شرایط عملي شي. یانس ستولتنبرګ د ناتو دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې چې نن جمعه په پام کې ده پرون په خپلو څرګندونو کې یادونه وکړه چې ناتو د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ کوي خو په عین حال کې به تر 2024 کال د افغانستان ملي دفاعي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکوي. فوزی کر په هند ستولتنبرګ څرګندونی په ځای بولی او د افغانستان سره د دوی د ستراتیژیک تړون د عملی کېدو لارې چارې بولی. د فوزی او سیاسي علومو کارپو محمد غفور مهدی دیوی سره په خبرو کې ویل افغانستان ته د امریکا او ناتو د راتګ د شرایط او مشخصو پریکړو سره مل و چې وروستۍ څرګندونې هم د هغې د تطبیق ته اشاره ده. ښاغلی مهدی وویل
دغه څرګندونې د ډېرې په ځای دي. ناتو او امریکا چې افغانستان ته راغلل هم شرایط موجود وو په هماغه وختونو کې شخصي پریکړې شوي دي په ډېرو مسایلو باندې چې افغانستان به بیا نویو قانون ته نه ګرځي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې معاهدات اول طالبانو نقض کړي دي او تر اوسه پورې نقض روان دی. ناتو او امریکا به انشاءالله په ګډ تفاهم دغه لاره عملي کوي څو پورې چې دلته
په ورته وخت کې ځینې سیاسي شنونکي هم وایي چې د ناتو یاد اقدام هغو خلکو ته پیغام ورکوي چې د ناتو افغانستان پر پښو دروي او هغه څوک چې اوس یې د امتیاز د ترلاسه کولو لپاره جګړه سخته کړې ده. د ولسي جرګې غړی او سیاسي شنونکی خالد پښتون له ډیوې سره خبرو کې ویل چې نړیواله ټولنه او امریکا هغو خلکو ته چې غواړي د جګړې او یا نورو لارو نظام ړنګ کړي یو واضح پیغام دی چې ناتو او امریکا د افغانستان نظام نور هم پیا وړی کوي. ښاغلی پښتون وویل
نظام هغه نظام دی چې چیرو شلو کالو کښې د 3000 بین الملل قواو په قرباني او په 100000 داخلي عسکرو قرباني باندې مابین درغلي دي. ډېر بې ګناه خلک شتي مړه شوي دي. دې نظام ته باید څوک په عادي سترګه ونه ګوري چې مفتي کله ځي 40 کاله قرباني په ورځ کسولې اخر یو طالب راځي هغه نظام خرابوي. مقابل طرف ته د دې مورال ورکوي چې ولا نور موضوع خلاصه ده نور حکومت موږ ته په لاس راځي هغه ثواب دي توافقات هم صورت نه نیسي او په داخل د افغانستان کې جنګو ډېر شدت موندلی دي. که هغوی خلک په دې پوه شي چې دا خلک د 2023 کال پورې د موجوده حکومت او د نظام سره کومک او دا نظام په څو درې بیا هویم دا کار نه کوي ځکه په هیڅ نور مشته ممکن نه ده دا کار موږ مخته ګورو.
د ناتو دفاع وزیرانو آنلاین غونډه تر ډیره پکې د ناتو د راتلونکو فعالیتونو په اړه پکې خبرې کړي خو تمه شته چې د افغانستان پر مسایلو هم بحث وکړي. هاخوا اروپایي ټولنې تازه ویلي چې هغه وخت رسېدلی چې د افغانانو ترمنځ خبرو ته درناوی وشي او باید د بین الافغاني خبرې یوې ښې پایلې او بریا ته باید لازم وخت ورکړلی شي. رولاندو کوبیا پر خپل ټویټر لیکلي چې دا خبرې د افغانانو په مشرۍ او ملکیت ترسره کیږي او هیڅ بهرنی نه پکې نشته. کوبیا لیکلی دا وضعیت به تر هغې دوام وکړي چې دواړه لوري په ګډه له بهرنیانو څخه مرسته وغواړي. د اروپایي ټولنې استازي دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د افغانستان حکومت او طالبانو مرکچی پلاوي له شاوخوا 40 ورځو راهیسې په دوحه کې دي خو تر اوسه یې د مذاکراتو د ایجنډا په طرزالعملو موافقه نه ده کړې او په عین حال کې په جګړو کې هره ورځ خلک وژل کیږي. دې وضعیت خلک خورا اندېښمن کړي دي. حکمل صدات، ډیوا ریډیو، افغانستان.
دا د وایس اف امریکا دیوا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن څخه خبرونه وري. د افغانستان د ولسی جرګې سپیکر میرامان رحیمی په مشرۍ ولس کسیز پلاوی نن د جمعې په ورځ پاکستان په شپږ ورځنی سفر اسلام آباد ته رسیدلی. پاکستان سپیکر کمی اسمبلی اسد کیسر د افغان ولسی جرګې د سپیکر میر رحمان رحمانی او د پارلیمان د غړو سره ملاقات هم کړی دی. په دې ملاقات کې په دوه ارخیزه پارلیمانی او د دوه ارخیزه ملکی تعلقاتو او د تجارت په حق لباندی خبری تر سره کړی دی. په دې اړه د ارشد حسین پر راپور کې نور تفصیلات لرو.
د افغانستان د ولسی جرګې د سپیکر میر رحمان رحمانی په مشرۍ کې پاکستان ته راغلي دا پلاوی به د پاک افغان پارلماني فرندشپ ډلې د غړو سره په دوه اړخیزه چارو تجارت او سیمه ییز امنیت خبرې کوي. د جمعې پر ورځ پاکستان ته د راتګ مخکې د افغانستان د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحمانی کابل کې مطبوعاتو سره خبرو کې ویل دا ولس کزیزه پلاوی د پاکستان د قومي اسمبلی د سپیکر اسد قیصر په بلنه د پاکستان دوره کوي او هلته به د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان ترڅنګ د خارجه چارو وزیر او یشمیر چارواکو سره لیدل کدل کوي.
پارلمان رئیس سره بلکې د سنا رئیس سره د پاکستان صدر اعظم سره د امنیت شورا رئیس سره د بارنۍ چارو وزیر سره هم ملاقاتونه ولري.
دا پلاوی په داسې حال کې د پاکستان سفر کوي چې په قطر دوحه کې د افغان طالبانو او افغان دولت ترمنځ بین الافغاني خبرې پیل شوي او لدې مخکې د افغانستان د سولې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله او بیا افغان سیاستوال انجینیر ګلبدین حکمتیار هم د پاکستان سفرونه کړي. په دې موقعه د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوي چې د افغانستان د ولسی جرګې د غړو دا سفر به د بدلون زیری ثابت شي او په سیمه کې به استحکام سبب وګرځي. د پاکستان د قومي اسمبلی د سپیکر لخوا جاری شوی بیان کې دا هم ویل شوی چې دا سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ د پارلماني او سیاسي همکارۍ لپاره یو ښه موقع وګرځي. د افغانستان په چارو نظر لرونکي سیړنکار او وتلي خبريال رحیم الله یوسفزی وایس اف امریکا ډیوا سر خبرو کې وایي د پاکستان او افغانستان د پارلماني غړو ترمنځ تګ راتګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو لپاره ښه ثابتې دي شي او دا سفر به وکړي شي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به یو بل بے باور کیا ختم کړی.
په رستو کې د کوشش کړې وي چې هغه زیات خپل اړیکې خې کې طالبان نه علاوه نو چې کوم ډلې دي سیاسي مشران دي نو هغه دعوت ورکړي چې پاکستان ته راشي. ډاکټر عبدالله راغی، ګلبدین پنسیار راغی، محقق دې نه مخکې راغلی و. نو یو خدای ښه کار دی پاکستان هم داسې خلق مشران دا غیتا افغانستان ته پکار دی. دې سره ډېرې غلط فهمې لري کېږي چې یو بل خبره واوري او بل دا چې پاکستان او افغانستان اړیکې چې دي او اکثر خراب دي پاتې شوي دي. دا هغه لپاره ډېر کوشش پکار دی. غلط فهمې ډېرې دي. دا غلط فهمې چې لرې شي بیا زما په خیال باندې دا اړیکې ښه کېدی هم شي. دواړه یو بل باندې تورونه لګوي چې هغې خاوره د بل هېواد خلاف استعمالېږي. ځین یو حل پکار دی او بل ګاونډي هېوادونه دي یو بل نه بغیر ګزاره نه کېږي. تجارت چې کوي نو هغه باندې ډېر ښه هغه سیوا کېدی شي ځکه چې دی تک نه تک در تجارت باندې چونګه ګاونډیان دي نږدې دي یو بل سره هغې باندې د دواړو د هېوادونو د حکومت او د خلکو ته ډېره فایده کېږي. قیمت بیا کم د هغې جوړېږي.
دا افغان پلاوی به تر شپږو ورځو پورې په پاکستان کې ایسار وي او د راتلونکي ګل پر ورځ به په پاک افغان ټریډ کانفرنس کې هم ګډون کوي چې مقصد یې دوه اړخیزه تجارت ته وده ورکول دي. مطبوعات دا هم وایي چې د ګل پر ورځ به د تجارت په اړه دغه کانفرنس ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم وینا کوي او په دغه موقع به د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی ویډیو پیغام هم نشر کولی شي.
دا د وایس اف امریکا دی وخت پرونه ده. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
کو السلام علیکم دا د وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے نن د جمعې ورځ کال 2020 د اکتوبر د میاشتې 23 نیټه ده. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د ترهګرو مالی سرچینو او د پیسو غیر قانوني انتقال د څارنې نړیوالې ادارې اف اے ټی ایف د پاکستان نوم یو ځل بیا په خړ فهرست کې ساتلې او په پاکستان یې زور راوړی چې د راتلونکي کال فروری میاشت پورې د اف اے ټی ایف په ټولو شرطونو باندې عمل وکړي. د پاکستان حکومت سیاسي مخالف پارٹی مسلم لیگ نون نائب صدر مریم نواز وای کراچی کې د هغه خاون ریټایرډ کیپټن صفدر گرفتاری ثابت کړي چې په ملک کې د ریاست د پاسه ریاست موجود دی. د امریکایي راتلونکو صدارتي انتخاباتو کې برخه اخستونکو صدارتي امیدوارانو ډانل ټرمپ او جو بایدن بیګا په دویم او اخري صدارتي مباحثه کې د یو بل په تکلارو باندې سختې نیوکې کړي او امریکایي ولسته د خراتلم کی او خپل قانون ورکولو وادي کړي. او څو چې د خبرونو تفصیل ته د ترکرو مالی سرچینو او د پیسو غیر قانوني انتقال د سارنې نړیوالې ادارې اف اے ټی ایف د پاکستان نوم یو ځل بیا په خړ فهرست کې ساتلې او په پاکستان یې زور راوړی چې د راتلونکي کال فروری میاشت پورې د اف اے ټی ایف په ټولو شرطونو باندې عمل وکړي. د اف اے ټی ایف صدر مارکس پلیئر د درې ورځنۍ ورچوال غونډې وروسته اعلان کړي چې دوی د ترهګرو مالی سرچینو او د پیسو غیر قانوني انتقال مخنیوي لپاره پاکستان ته د عمل کولو لپاره ورکړي د 28 نقطو د پلان کتنه کړي او ویلي چې پاکستان دغه پلان په ټولو ګامونو کې پرمختګ کړي او په 28 نقطو باندې عمل کړي. اف اے ټی ایف په ورکړي بیان کې ویلي پاکستان لا دا ښکار کول دي چې امنیتي ادارې د ترهګرو مالی سرګرمو په جنګلو او پلټنې وکړي چې کوم خلک او ډلې په دې کې ککړې دي او څوک ته دغه خلکو او ډلو لخوا دغه کارونه ترسره کوي. اف اے ټی ایف ویلي پاکستان به نړۍ ته دا هم ثابتوي چې د ترهګرو مالی سرچینو مخنیوي لپاره پورته کړل شوو ګامونو په نتیجه کې برابر او موثره بندیزونه په ځای کړل شوي دي. د پاکستان حکومت سیاسي مخالف پارٹی مسلم لیگ نون نائب صدر مریم نواز وای کراچی کې د هغه خاون ریټایرډ کیپټن صفدر گرفتاری ثابت کړي چې په ملکی د ریاست ته پاسه ریاست موجود دی. میډیا سره په خبرو کې مریم نواز ویلي کراچی کې د اکتوبر په 13 نیټه د امنیتی ادارو لخوا د شپې په وخت د هوټل د کمرینا د هغه د خاون دنیولو پیښه ښکاره کړي چې په ملکی څوک حکومت چلوي. نوموړی تور لګولې چې وزیر اعظم عمران خان په حقیقت کې حکومت نه چلوي او دا چې هغه یو ګډاګې دی چې په څوکۍ کې نولې شوی. بلخوا د اطلاعاتو مرکزی وزیر شبلی فراز میډیا سره خبرو کې ویلي کراچۍ کې د کیپټن صفدر د نیولو پیښه لپاره د سند حکومت سموار دی او دا چې مرکزی حکومت د هغه په نیولو کې کردار نه دی لوبولې. نوموړی ویلي کیپټن صفدر د سند پولیسو نیولې. شبلی فراز ویلی مخالف کندونه د خپل کرپشن نه د خلکو اړولو لپاره په حکومت تورونه لګوي او ویلی چې د مسلم لیگ نون صدر نواز شریف په د جنوري 15 مینیټې پوري په جیل کې وي. افغان چارواکي وایي د هیواد سویلی نیمروز ولایت کې طالبانو په خپل یو حمله کې د ملي اردو شل پوځیان وژلي او شپږ یې تختولې دي. د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالۍ ولسوال جلیل وطن دوست میډیا ته ویلي چې طالبانو دغه حمله تیر شپه خاشرود کې د ملي اردو په یو مرکز کړي چې د شل عسکرو وژنه پکې تایید شوې ده. د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر په بلنه باندې د افغان ولسی جرګې سپیکر میر رحمان رحماني په مشرۍ کې د افغانستان یو وفد د پاکستان سفر کوي. د پاکستان قومي اسمبلی په یو بیان کې ویلي د سپیکر اسد قیصر سره پایتخت اسلام آباد کې د ملاقات په وخت په دوه اړخیز پارلماني او ملکی تعلقاتو خپل منځ تجارت او د سیمه په اقتصادي حالات باندې خبرې اترې شوې دي. اسد قیصر هله خودلی چې پاکستان ته د افغانستان د پارلماني پلاوی ورتګ به د پاکستان او افغانستان په اړیکو مضبوطولو او سیمه کې د امن او ثبات راوستو په لړ کې یو مهم پرمختګ ثابت شي. د شپږورځني سفر په وخت په افغان وفد د پاکستان وزیر اعظم عمران خان، صدر عارف علوی، خارجه وزیر شاه محمود قریشي او د سینټ چیرمن صادق سنجرانی سره لیدل کتل کوي. د امریکای راتلونکو صدارتي انتخاباتو کې برخه اخیستونکو صدارتي امیدوارانو ډانلډ ټرمپ او جو بایدن بیګا په دویم او اخیری صدارتي مباحثه کې د یو بل په تکلارو باندې سختې نیوکې کړي او امریکایي ولس ته یې د ښه راتلونکي او ښه پلانونو ورکولو وعده کړي. په صدارتي مباحثه کې د کورونا وایرس له کبله امریکې ته رسیدلي ځاني او اقتصادي نقصانونو باندې تود بحث شوی. د ډیموکراتیک پارټۍ صدارتي امیدوار جو بایدن په صدر ډانلډ ټرمپ باندې تور ولګوو چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره ورسره یو ښه پلان نو چې له وجې د هغه په وینا په امریکا کې په زرګونو خلک مړ شوي او ملک ته په اربونو ډالره نقصان رسیدلی. خو صدر ټرمپ وویل دغه یو نړیواله وبا وه او ټوله نړۍ ترې متاثره شوې. صدر ټرمپ وویل د کورونا وایرس واکسین به ډېر زر تیار شي. دواړو په یو بل د بډو رشوتونو تورونه هم ولګول. صدر ټرمپ په خاصه توګه د جو بایدن د زوی هنټر بایدن په یوکراین او روس کې د کاروبارونو کولو تورونه ولګول او ویل چې د جو بایدن زوی په یوکراین کې د ملیونونو ډالره پیسې اخیستي خو جو بایدن دغه تورونه رد کړل. دواړه مشرانو په امریکا کې د نسل پرستۍ، روزګارونو او مهاجرت په حق له یو بل په تګلارو باندې نیوکې وکړې.
د وایس اف امریکا دی وری ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه اوري. تیر شپه د امریکا صدر ډونالد ټرمپ او دغه مخالفه د ډیموکرات ګوند صدرتي کاندید جو بایدن په آخري صدرتي مباحثه کې د یو بل سره تود بحث کړي او د نومبر په درېمه نیټه کې دونکو انتخاباتو وړاندې په یو شمیر ګڼارخیزو مسلو د خپل راتلونکو نظر وړاندې کړي. زمکار شعیب زاده نور تفصيلات لري.
د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ او د ډیموکرات ګوند صدرتي کاندید جو بایدن تیر شپه د ټینیسی ایالت په نیشویل ښار کې په اخیری صدرتي مباحثه کې ګډون کړی. دا د روان صدرتي ځغل دویمه او اخیری مقابله وه چې د انتخاباتو د نیټې دوه اونۍ وړاندې ترسره شوې. د اولنۍ مباحثې په شان په دې کې هم لومړۍ پوښتنه د کورونا وبا په اړه وه. صدر ټرمپ ویل دا نړیواله وبا ده په ګرد نړۍ کې راغلی. تاسو ګورئ چې په اروپا او نورو ګڼو ځایونو کې خوره شوې ده. امریکایي صدر ویل ویکسین به ډېر زر تیار شي خو جو بایدن ویل د 2,00,000 امریکایانو د کورونا د لاسه د مرګ وروسته اوس ډېر ناوخته شوی دی. هغه تن چې د دې دومره مرګونو ذمهوار وي هغه د نور د امریکا صدر پاتې نشي. دوانو په یو بل د بډو رشوتونو تورونه ولګول. صدر ټرمپ یا په خاصه توګه د جو بایدن د زوی هنټر بایدن په یوکرين او روس کې د کاروبارونو په اړه خبره وکړه. ټرمپ ویل ټول ایمیلونه وحشتناک ایمیلونه چې تاسو کوم پیسې راټول کړي تا او ستا کورنۍ او جو ته هغه وخت نائب صدر وي په دې کې چې دا ځنې څه شوي دي. خو جو بایدن بیا دغه ټول تورونه رد کړل. ما په خپل ټول ژوند کې د هیڅ یو خارجي سرچینې نه یو پیسې نه دا اخستې. خو موږ زده کړې چې د صدر په چین کې 500 ځله ټیکس ورکړي او په چین کې پټ بانک اکاونټ لري او د چین سره کاروبار کوي. ټرمپ ویل چې د چین د اکاونټ پټ نو او هغه په ګردنړۍ کې کاروبارونه کړي. هغه دا رپورټونه رد کړل چې ګنې هغه په نشته یو کلونه کې په امریکا کې دننه کم ټیکسونه ورکړي. ما په 300 کلونو کې د وړاندې دینه خپل ټیکسونه ورکړي په لسګونو میلیون ډالر ما دغه وړاندې ورکړي. په امریکا کې د انتخابات په داسې وخت کې چې امنیتي چارواکو د ځینې خارجي هیوادونو لخوا په دې کې د لاسوهنې خبرداري ورکړي. جو بایدن په دغه اړه ویل روس په دې کې لاس لري. چین هم پکې تر سرحد شامل وو او موږ اوس خبر شو چې ایران هم په دې اخته دی. صدر ټرمپ یو ویل هغه خارجي مخالفه هیوادونو ته کلک ودرېدلې ځکه د روس لپاره زمانه زیات سخت څوک نه وو چې پابندې یې پرې لګولې وې. د روس په معامله کې زمانه سخت څوک نه دی پاتې. کوم څه چې ما د ناتو سره وکړل تاسو خبرې ما د ناتو هیوادونو د ته مجبور کړل چې یو سل دیرش بلین ډالر اضافي مصرف کړي او دغه مو په یو کال کې 340 بلین ډالر ته سیوا کړي. دغه ټوله د روس پر ضد ساتنه ده. د جارج میسن پونتون یو سیون کار وای دوه کاندیدانو خو مباحثه وکړه خو بایدن په اخیره کې وزلید دی وای په اخیره کې یو پوښتنه وشوه چې که تاسو وګټل نو کوم چا چې تاسو لا رائے نوی درکړي هغه ته به څه پیغام ورکوي دا د امریکایانو د رائے ورکولو پیغام وو چې زموږ په سیاست کې پیدا شوی اختلافونو پر ضد وو دغه سیرون کې وای ټرمپ په دغه کې بیرحمي وکړه هغه په هیدو چې هغه څه کول غواړي او هغه د جو بایدن د زوی په قصه کې په هغه داغ لګول غوښتل زما په فکر سره واندې په مباحثه کې به د کم غټون کې هغه وای دغه باد رائے ورکونکو نظر کې څه بدلون راولي په امریکا کې شو نظر پښتنو تر مخه جو بایدن د صدر ټرمپ نه وړاندې دي خو مقابله اوس هغه ایالتونو ته تللې چې د انتخاباتو فیصله وکړي په امریکا کې د سلويخ ملیونه زیاتو خلکو د انتخاباتو د ورځې وړاندې رائے اچولې دي
دا د وی او ای دیوار پرونه ده
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدل او اوریدل شي
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivaband
که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
00 02 20 15 00 03
پورته وړاندې کوو چې بهر ایوادونو کې د چین د یو ټولنې غړي وایي چې چین وست دوی د هغه خپلوانو مړي په سرکاري توګه اعلان کړ چې د کلونو وړاندې د چین په سنگیانګ صوبه کې بدرکه سوي ولو په دې حق لباندي نور تفصيلات استاز مجمکار بختور شاه د وایس اف امریکا په یو راپور کې درته وړاندې کړي
په بهر هیوادونو کې د چین د ویغر ټولنې غړي وای چین وس د دوی د هغه خپلوانو د مړینې په سرکاري توګه اعلان کړي چې کلونه وړاندې د چین په سینکیانګ صوبه کې لادرکه شوی وو وایس اف امریکا د ویغر د داسې 15 کسانو سره خبرې کړي دي چې د چین نه بهر ژوند کوي او خپلوان یې په چین کې ورکتي خو وس ورته د چین چارواکو د هغوی د مړینې خبر ورکړي دغه ویغر وګړي وای یا خو ورته د بهر ملکونو سفارتخانو دغه د غم خبر ورکړي یا د بشري حقوقو ډلو او یا بیا د چین چارواکو د پریس کانفرنسونو په وخت ویلي د دوی د کورنۍ غړي چې په نامعلومه تورونو کې قید په زندانونو کې مړشوي او یا په هغه حراستي مرکزونو کې مړدي چې چین ورته تربیتي کمپونه وای عبدالرحیم غنی چې په نیدرلندز کې ژوند کوي وای په کال 2018 کې د کورنۍ سره رابطه کټ شوې او وس د چین سفارتخانه د نیدرلندز خارجه وزارت ته په یو خط کې لیکلي چې زما دوه رونه یو وريرا او دوه اوخي د عامه امن د خرابولو په تور کې نیولې شوې او د درې ونو اخره تر شپږ سکالو پورې به ورته د بند سزا ورکړی کیږي په دغه خط کې چینایي چارواکو د ته لیکلي دي چې د کورنۍ نور غړي عادي ژوند کوي او په امن دي خو غني په دغه باور نه دي عبدالرحیم غنی په کال 2013 کې په امستردام ښار کې د خپل کورنۍ په سمدستي ډول د ورکه دوه په ضد په اکثر احتجاج هم کړی وو همدغه شان د ترکی پایتخت انقره کې هم د چین سفارتخانه دوه دیرش کلنه نور سیمن عبدالرشید ته خبر ورکړی چې کورنۍ د ترهګرۍ په جرم کې بندي ده داغه کورنۍ هم په کال 2018 کې ورکه شوی و نور وای د چین لخوا د ته خبر ورکول د دې د هغه حالو زلو نتیجه ده چې د خپل کورنۍ د مندلو د پاره په ځان شپه ورځ یو کړی ده مېرمن نور د کال 2015 راهسه په ترکی کې د ماستر ډیګری کوي او لا وطن ته نه دتلی خو وای خپلوان ورته ویل دي چې کورنۍ په چینایي حراستي مرکزونو کې بندي ده چې چین ورته تربیتي کمپونه وای هغه وای څوک چې چین ته ورزي د اختنو پښتنو او حراستي مرکز د سزا سره خامخا مخ کیږي دغه سره استرالیا په سیدنی ښار کې هم د ویغر مېرمن فاطمه عبدالغفار وی ویته ویلی وش پته کلن پلار یې په کال 2014 کې ورک شو او وس ورته چین سفارتخانه ویلی چې هغه په تربیتی کیم کې په نمونیا مړ شوی دی. فاطمه وای د دې پلار د نمونیا نه بلکې د چینایي ادارو لخوا په دغه کیمپونو کې په تشدد مړ شوی دی. چین د بشري حقوقو دغه تورونه ردوي چې ګنې په تربیتی کیمپونو کې تشدد کوي او د بهر ملکونو دغه غوښتنې په خپلو کورنۍ او معاملو کې لاسوهنه بولي چې نیول شوي ملزمان دی عدالت ته وړاندې کی. په جارج واشنگتن یونیورسيټي کې د نړیوالو چارو پروفیسر شان رابرټس وای چین د ملګرو ملتونو لخوا د تحقیقاتو غوښتنو ته داسې سوړ ځواب ورکوي چې ښایي چین د نړیوالو قانونونو په سرغړونو کې نور ډاډه شوی دی. په خصوصي توګه د ویغر د مسلمانانو سره په روان تشدد کې خوې نور زیاتوالی راوسته. چین د بشري حقوقو د نړیوالې کمیټې غړی د هغې نه یو اونۍ وروسته جوړ شوی دی چې د امریکا په ګډون د نړۍ یو کم سلويخت ملکونو په چین د بشري حقوقو د سرغړونو په سر نیوکه کړې دي. د دغه یو کم سلويخت ملکونو په مشرۍ د جرمني سفیر کریستوف ویلی په سینکیانګ صوبا کې په نامه تربیتی کیمپونو کې روان تشدد باندې اندېښمن دي. خو د چین وایاندې هو چین یانګ دغه تورونه رد کړي او ویلي څو قوتونه د خپل ناوړه مقصدونو پوره کولو په خاطر په چین داسې تورونه لګوي او وایي دغه کار د چین په کورنۍ چارو کې لاسوهنه ده.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voa.com. ټوئیټر @voadiva.
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه له واشنگتن څخه. سپریم کورٹ د سندھ های کورٹ لخوا د امریکای خبریال ډینیل پرل په وژنه تورن د ترهګر شبکې القاعده سره تړاو لرونکي احمد عمر شیخ او درې نور ملزمان د خوشی کولو حکم په ځد د سندھ حکومت او د ډینیل پرل د کورنۍ د اپیلونو اوریدنه د څلورونو لپاره ځنډولې ده. وړاندې سپریم کورٹ د ملزمان نور بندي ساتلو د سند حکومت خواست رد کړي او د اعلی عدالت دغه قضیه کې د لندني عدالت پریکړه کړې قانوني نیمګړتیاوي هم په ګوته کوي. پاکستان کې خبري اعلانو د تنظیمونو مشران وایي ډینیل پرل قاتلان خوشي کېدل به لوی بدبختي وي او دا به ثابت وي چې پاکستان عدالتي نظام ملزمانو ته ګټي ورکوي. پیر ولایت شاه نور تفصيلات لري.
د سپریم کورٹ درې کسیزه بینک د سند های کورٹ لخوا د امریکایي خبريال ډینیل پرل په وجنه تورن ملزمانو د خوشی کولو د امر په ضد د صوبایي حکومت او ډینیل پرل له کوروالو د اپیلونو اوریدنه کوي. د زیارت پر ورځ د سند حکومت وکیل فاروق اچ نایک د بیماری له امله اعلی عدالت پر وړاندې نه دی حاضر شوی او بیا سپریم کورٹ د کیس اوریدنه تر سلور اونو پورې ځنډولې ده. پر وړاندې نه سپریم کورٹ د ډینیل پرل په وجنه تورن د ترهګر شبکې کی القاعده سره تړاو لرونکو احمد عمر شیخ او درې نور سزا شوی تنانو په جیل کې بندي ساتلو د سند حکومت خواست رد کړیو. که څه هم سند حکومت دغه ملزمانو د رهایي مخه نیولو لپاره دوی مینټیننس اف پبلک اورډیننس نومې قانون د لاندې امنیت ته یره جوړېدو په سر گرفتار کړی دی. خو د سند حکومت پروسیکیوشن یا قانوني ټیم یو لوړپوري چارواکي میران محمد شاه په رستو کې دیوته ویلو چې صوبایي حکومت دغه ملزمان لا محدود وخت پورې بندي نشي ساتلی. د سند حکومت دغه اپیل اوریدنه په محل سپریم کورٹ د ترهګری ځانګړي عدالت د فیصله سره د پولیس تفتیش کې هم نیمګړتیاګانې په ګوته کړې دي. د پاکستان په کچه د خبريالانو سازمان پی ایف یو جی عمومي سکرتر ناصر زید وای د ډینیل پرل قاتلانو خوشی کېدل به د پاکستان لوی بدمرغي وي.
ډینیل پرل کیس کې بالکل پروسیکیوشن نے جو ہے نا کیس کو پراپرلی ہینڈل نہیں کیا. اس سے ثابت ہو جائے گا کہ ہمارا جوڈیشل سسٹم جو ہے ملزم کو جو ہے فائدے جو ہے وہ دیتا ہے.
اغه د لاندې عدالت فیصله باندې د سپریم کورٹ اندېښنې په ځای بلی. ناصر زیدی په خبره کو عمر شیخ او نور ملزمان خوش شول نه دی سره بدا ثابت شي چې د پاکستان عدالتی نظام ملزمانو ته ګټه ورکوي. مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د ډینیل پل له کوروالو وکیل فیصل صدیقی د سپریم کورټ لخوا تر څلور اونو پورې د قضیې ځنډولو په پریکړه حیرانتیا ښکاره کړې ده او هغه ویلي چې دوی غواړي د کیس اورېدنه دې په تیزی سره وشي. بلخوا د سپریم کورټ په وړاندې د ملزمانو وکیل دریس خپل کړی چې هغوی د تیرو اتلسو کالونه بندیوان دي او دا چې د های کورټ د امر تر مخه ملزمان د خوشي کېدو دستوري او قانوني حق لري. د وتل ورځپاڼې وال سټریټ جرنل خبریال ډینیل پل په کال 2002 کې کراچۍ کې د تختولو وروسته د هغه سر قلم کړی شوی و. رپورټونو تر مخه هغه وخت ډینیل پل د پاکستان استخباراتي ادارې ISI او طالبانو ترمنځ اړیکو په هکله په یو تحقیقاتي رپورټ باندې کار کولو. پاکستان د رائے اظهار باندې بندیزونو د خبریالانو د زورولو په سر د ډیر وخت راهسه د نیوکو سره مخ دی. د میډیا په آزادې کارکونکو ادارې فریډم نت ورک تر مخه تیر شپږو کالو کې په هیواد کې درې ډیر خبریالان وجلې شوې دي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوا اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
ساتا خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه اوري. پاکستان حکومت په قبایلی ضلع جنوبی وزیرستان کې د وران شوو کورونو سروي روانه کړې ده، خو ځای خلک په دغه سروي شکایتونه کوي چې سروي پوره نه ترسره کیږي. عدنان بټنی نور تفصیلات په راپور کې درته وړاندې کوي.
د خیبر پښتونخوا قبایلی ضلع جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر خالد اقبال وایي د جنوبی وزیرستان په یو سلس کلو کې د وران شوي کورونو د سروې عمل بیا پیل کړی او د دې کار دپاره ایولس ډلې ټاکل شوي دي او هڅه کوي چې په علاقه کښې د واورې کېدو نه وړاندې دغه عمل سرته ورسوي. وایس آف امریکا ډیوه سره په خبرو کې نوموړي وویل دوی خلکو نه غواړي چې د سروې د ډلو سره مرسته وکړي، سم معلومات ورته ورکړي او زر زر دغه عمل پوره شي چې د خلکو سره د وران شوي کورونو مرستې وشي. هغه وویل اوسنۍ سروې په هغو علاقو کښې کېږي چېرته چې د وړاندې نه سروې نه ده شوې. د مرستیال کمیشنر په خبره تازه سروې په سره روغه، شکتوی، مکین او لدا سیمو کې ترسره کېږي.
څلور ټیمونه شکتوی دپاره دي، دوه سره روغه دپاره دي، یو لدې دپاره دی، دوه مکین دپاره دي او دوه سروکۍ دپاره دي. نو او ګیاره ټیمونه چې څومره ان ټچ ویلیجز دي زمونږ تقریبا اراؤنډ اباؤټ 110 راځي. هغې ټولو کښې مونږ کار شروع کړو. مونږ چې بس د واورو سیزن نه مخکې مونږ کوشش دی چې بس دا کمپلیټ کړو. صرف مونږ خلکو ته دا اپیل دی چې ټیمونو سره تعاون وکړي چې دا په پروسس کې دی عمل چې دی زر زر مکمل شي.
بلخوا د سیمې خلک شکایت کوي چې یو خو د حکومت لخوا د سروې دپاره جوړې کړی شوي ایولس ډلې کمې دي او بل دا چې دا سروې په داسې وخت کې کېږي چې خلک کورونه نه لري او یخ موسم شو، ځکه خلک د دغو علاقو نه کډې وکړي. نو دا سروې به څرنګه پوره وشي؟ د میسود جرګې ویان حیات پریغل وویل په جنوبي وزیرستان کې د رای نجات پوځي عملیاتو ایولس کاله وشول. په کار ده چې دا سروې ډېره مخکې شوې وای او اوس هم په داسې وخت کې کېږي چې خلک د یخ موسم له وجې د علاقې نه کډې کوي. وایس آف امریکا ډیوه سره په خبرو کې نوموړي وویل دوی غوښتنه کوي چې د سروې ډلې دې زیاتې کړی شي او بل دا چې حکومت وایي په یو سل لس کلو کې سروې کوي، خو دوی وایي په یو سل اته دېرش کلو کې سروې نه ده شوې.
مشته اول هم حکومتي چارواکي ویلي وي، د فوج د عسکرو د طرف نه دا خبره شوې وه چې کینې ساړه علاقې وي چې چېرته واوره وارېږي، برفباري کېږي، هغې علاقې سروې اول کړي. هغه ویس دېغ دې وایي فوج ورته وایي چې په تنګي بودینځی شې او غوږ شې، په دا علاقې کښې د سیکورټي مسلې دي. هغه سروې دېغ دېرو کینسل کړله، رو ټرانسفر یې کړله وکاړه ماته، او در سره ور سره د شکتوی چې کینې علاقې دي هغه د لاریا نه پشیرې کړلې او دغه علاقې نشته. یو بیا داسې لګېږي چې درې څلور کلو مزید پرې تېر شي.
د یادونه ده چې په جنوبي وزیرستان کې په کال 2009 کې پوځ د وسله والو پر ضد د رای نجات په نوم پوځي عملیات کړي وو
چې له امریکا دوا او یزر کورنۍ خپل علاقې په پرښولو مجبوره کړې وي او بیا چې دا کډوال بیرته ستنېدل نو 1,50,000 کورنۍ لیکل شوی وي. په قبایلی ضلعو کې د آفتونو په وخت د انتظام ادارې پی ډی ایم تر مخه له دې وړاندې په جنوبي وزیرستان کې څومره سروې شوې په هغو کې د 90,000 ګران شو کورونه ویل شوی وو چې پکښې 40,000 کورونه تایید شوي او 30,000 ته پکې مالی معاوضې هم ورکړې شوې دي. ځایي خلک دا نیوه کې هم کوي چې په دیرشي وختونو کې کمی سروې شوي په هغو کې هم خلکو ته پوره معاوضې نه دي ورکړې شوي. په جنوبي وزیرستان کې د وران شوي کورونو د سروې د معاوضې او پاتې علاقې د سروې کولو لپاره د روان کال په جنوري میاشت کې د یو میاشت په نوم احتجاجي ناسته روانه شوې کومه چې په ټان کې د جنوبي وزیرستان پولیټیکل کمپاؤنډ مخې ته اوس هم مستقله روانه ده. دا د هم یادوي چې د پاکستان حکومت په پوځي عملیاتو یا بد امنۍ کښې په بشپړه وران شوي کورونو ته 4,00,000 روپۍ او نیمایي یا برسېرن ورانو کورونو ته 1,65,000 روپۍ معاوضې ورکوي. عدنان بیټنای، وی او ای، ډیوا.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر دروخیږي د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه وروره خپل علاج د مرض معلوم کا، یا خو پتا کی زړې یا کینسر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه اوري. د روان میاشت د شپږم نیټې څخه به په ټول پاکستان کې د پولیو په ضد کمپاین پیلېږي. بلوچستان ایالت کې هم د پولیو د عملیاتو مرکز مشر په وینا د بلوچستان ایالت کې هم دغه کمپاین ترسره شي چې د دې لپاره ټول انتظامات مکمل کړی شوي دي.
د بلوچستان ایالت پولیو د بیړنی عملیاتو مرکز ای او سی مشر راشد رزاق و وی او ای ډیوا ته وویل چې د رواني میاشتې د شپږم تاریخ څخه په پاکستان کې کېدونکي د پولیو په ضد کمپین د بلوچستان ایالت په ټولو ضلعو کې هم کیږي. دغه کمپین دپاره ټول انتظامات مکمل کړي دي. په کومو ضلعو کې انکاري پلورونه دي، هلته د دغه انکاري پلورونو قانع کولو دپاره د حکومتي چارواکو سره دوی خصوصي ناستې کړي دي. دغه خلک قانع کولو دپاره به په ګډه سره اقدامات کوي. د نوموړي په وینا د عالمي ادارې سیټ ډبلیو ایچ او او د یونیسف په کارکوونکو دغه انکاري خلک قانع کولو دپاره ډلې موجوده دي چې په هغه کې ډاکټران، علما او د ټولنې وتلي خلک شامل دي، خو هغه به هم د دوی سره په ګډه دغه کار سرته رسوي. په بلوچستان ایالت کې په هر د پولیو په ضد په کمپین کې شاوخوا 2,00,000 پورې کوچنیان ویکسین کیږي. خو د ای او سی د ویان په وینا په هر کمپین کې 50,000 پورې کوچنیان د ویکسین خوړلو څخه پاتې شي چې دوی پلورونه انکاري وي. خو بیا هم د پولیو په ضد کارکوونکي ډلې تر شاوخوا 30,000 پورې کوچنیان ته ویکسین ورسوي، خو 10,000 کوچنیان د ویکسین خوړلو څخه بیا هم پاتې شي. څو هغه ته د پولیو په ضد کارکوونکي چارواکو د کرونیک ریفیوزل نوم ورکړی دی. دغه لوی تعداد د کوچ بلاک په درې ضلعو کوټه، کلاودله او پشین کې پر ریکارډ راځي. خو د ای او سی بلوچستان د پولیو د بیړني عملیاتو مرکز مرستیال مشر ډاکټر آفتاب کاکړ بیا و وی او ای ډیوا ته وویل چې د کورونا عالمي وبا وروسته پرله پسې د پولیو په ضد کمپینونو کې ودې ته اوس خپل هدف معلوم شول. په یو کمپین کې چیرې کمزوري مخته راځي، چېرته د پولیو په ضد کارکوونکي ډلې لاسرسی نشي کوی، چې دغه کمزوریانې اوس دوی به د بینه وړي. خو د کوټ بلاک په درې ضلعو کې مشکلات موجود دي. خو د بلوچستان ایالت، د پنجاب او د سند ایالتونو سره مشتي سیمې هم دا وخت دوی په نظر کې حساس دي.
سنټرل پاکستان کې د اجمر، جعفر آباد، نصیر آباد، جلمکسی، ډیربکتی، بارکان، مسخیل دا علاقې دي. د بارډر وابل خواتم په سند کې او په پنجاب کې کیسز تا، نو دا موږ په هره مسله ده. په دې اکلا باندې موږ د نیشنل یو سي د اسلام آباد سره میټینګ کړی دی، او دغه بعد اوس چې کوم موږ ډیویژنل ټاسک فورس میټینګونه چې کوم را روان دي، د کمشنرانو سره د دې د فارم خاص مونټران استو چې هغه به د کم د انوایرنمنټل سیمپلان چې پازټیو را نالي نو به موږ په دې کې ګورو چې وایرس تا کنست
په بلوچستان ایالت کې تردم غړي پوری دربش د پولیو پیښه مخته راغلي دي چې دا پیښه زیاتره په پښتوني سیمو کې تستیک سوي دي چې چیرې د پولیو څاڅکي خپل بچان ته ورکول څخه انکاري خلکو تعداد ډیر زیات دی خو د پولیو په ضد کارکونکي چارواکي وای دروان کال د اخرنی میاشت دسمبر پورې پر لپسې د پولیو په ضد په هر میاشت کې روان کمپینونه کې وهر کښنی ته ضرورت څاڅکي رسول پر پر هسي بکوي نعمت الله سرحدي وی او ای ډیوا چمن